ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. لسنګین ولسوالۍ څخه بدایت سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول سي او یا دي د هغه کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډیرو ناامنه ولسوالیو په ځانګړې توګه سنګین څخه زرګونه کورنۍ بېځایه سوي، خو د مرستندویو ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمېره نسته. جزئیات الیاس دای وړاندې کوي.
د سنګین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بېځایه سوو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه سوي دي. د سنګین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بېځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وي، وایي د مرستندویو ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنګین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بېځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښې دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پر کړ چې د ده د نوم نشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور پلاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون ورالو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ، سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې، موږ ته ولورځې حرکت وکړ. نو موږ ته خدای وکیلان دي، سنګین وکیلان.
د سنګین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد اقل دغه کسانو نومونه دې په ډاګه کړي چې د سنګین د بېځایه سو او بېوزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنګین د بېځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښيي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنګین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بېځایه سو او بېوزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومي چې دا څوک دي، دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کوي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د ولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي. تعمیرونه چې لري هغه سه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یوه سرچینه د نوم نښودلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسیون چې د مستحقو او بېځایه سو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بېعدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کېږي چې د کمیسیون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر ماده ته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړو مقامات ته رسکېږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسېږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې دا د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ دی یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوویل د سنګین د بېځایه سوو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوي او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بېځایه سوو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بېځایه شوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بېځایه سوو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندویو ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو. زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ سپات ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. زه ملالی بشیر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره د دې خبري ساعت کوربنه یم. په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونه د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیر کیسونه اخلي او پیښې 50% زیاتې سوي دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده رادیو ته وویل،
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 601 بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کال کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر اته ویشتو پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له اته ویشتو مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوی چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل موږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تریاکۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي،
موږ یو زنانه وه هغه ارمه په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو او تبه به یې ورسره بهخروش کې بیلرلو. مېمې راوړلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. وروسته بس ټي وي کې ووتو، بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوای وړیا ده، بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي، دور کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور د شي هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته د دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډیرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز، همداراز د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي، پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ائتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپوړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاحکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاست ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول لوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
راپور مولا زبی الله شفق خواورید د پاکستان په اړه مو یو بل راپور هم ترلاسه کړی چې لمخې په کوټه کې نن سهار د پولیو په ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه شوې چې په نتیجه کې څوارلس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي دي. وژل شوي کسان ټول امنیتي پولیس او ملیشیا سرتیري دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسېدونکي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا دیر شو تنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه یې لسګونه امنیتي پولیس او ملیشا سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل شوي وو. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټې دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یووړل شول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې ساه ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپي کسانو آزادي راډیو ته وویل
الله نظر موږ دغه ټیم دکان خلاص کړي، بس دکان صفائی مو وکړه، دکان مخته کښېناستو، بس دی شل کم نه بجې وې، بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسی ورو محمد ولید زما نوم
زر روان ول مرخشه مر روانه کړه ول بس درسلو بس زه ودرې د مجر مرخشه ودر په دکان نه وته ګرد پولیس ور بل څوک نه یو زوم یو بل رخشه والا بل څوک نه.
د کوټې د ملکی روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روختون ته په ورودل سيو کسانو کې لس مړه او پنځوشت ټپیان دي چې وایي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
پنځوش خو زخمیان څوارلس یو هغه مړي سویلین خو بیخي لږ دي. که په مړو کې دي هم تقریبا سویلین دوه درې کسان، په زخمیانو کې هم شپږ اووه کسان چې دي هغه سویلین دي، نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې څوارلس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور پکې ټپیان شوي دي. بوکټای وایي وژل شوي څوارلس واړه پولیس او ملیشا سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومیږي چې دا ځان وژونکې برید هم کې دایسي خطروسه په دې اړه زموږ پلټنې روان دي. زه فکر کوم موږ په یو جنگي سیمه کې ژوند کوو، داسې پیښې پکې له احتمال خلاص نه وي، خو زموږ مسولیت دی چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سوله براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کوټه یې له ډېرې لوی تباهۍ وژغورله. د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دغه اوسنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډالو پر امنیت پولیس او ملیشا سرتیرو ګمارل شوي دي، خو پر دې برسېره هم وسلوال بریالي شول او په کوټه کې ورباندې بمي حمله وکړه. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده. د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا آزادی رادیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخري کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د څېړونکو په وینا نړۍ په یو خطرناک ځای د بدلیدو په حالت کې ده او اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په ډیری مواردو کې د مداخلې نه کولو پالیسي غوره کړې وه. د جنوري په دولسمه په خپل اخري کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکاره او عمومي ژبه وکاروله، چې د څېړونکو په وینا دا کار پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش هم کړی وو. د وویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري، له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ. که تاسو په امریکایانو پسې راځي موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت، د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله. د هغه اسلامي سخت دریځ چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي. د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نظامي پوځ وګمارلای شي. که څه هم اوباما د نظامي عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامي ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښيي. د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگتن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشره میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال ښایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ډګر کې د مداخله نه کولو پر لور بلکې په نورو ډېرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما 50 دقیقې وینا ډیری د کورنۍ مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د وویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره په تر خپله وسه کار کوي. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سول. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. او په کوټه کې نن سهار یوه 14 وسوه چې په نتیجه کې 4 کسان وژل سول. Now we'll work.